په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کو. پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستۍ او سختو نښتو وروسته د تورخم دروازه تړلې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې یوه پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د دغې دروازې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو لخوا په خبرو شویو ویډیوګانو کې دا شوی چې پاکستان لږ تر لږه 19 افغان پوستې نیولي او د افغانستان لوري ته یو شمېر تلفات اړولي دي. هغه دا چې ګرانه ده کرواله ثابت شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړي دي. دفاع وزارت ویلي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جت الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړی و چې د هیواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې 3 سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند کانګرس مشر راهول ګاندي پر حکومت د هغې ادعا او خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینې هندي رسنیو پرون ادعا وکړه چې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. دوه هندي خزینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې خبري کانفرانس کې د ګډون مخه نیول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کانفرانس په تنظیم کې دوی لاس نه درلود. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اوسامه احمدان پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې 3 تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د تاریخ په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړی توپ کاوه. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بی پورز په یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلادیش څخه ګټلې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غو جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونو کلری زکون کو د تل پسې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند د نو افغان مشهور مېرمنې به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن معصومه اسمتی ورده کړوند او موږ تاسو مېرمن معصومه اسمتی ورده دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو هیته لوچی مېرمن معصومه اسمتی وردک څو په اسره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو معلومات هم تکړه دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم خپل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته وسیږي تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوو. نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی وړتیاوې. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د حق حکمت، سیاسي پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسوته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسوته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار ډېر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ سي. نو هغه د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود پخپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، وو د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنې کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې یې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر د لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتي په خپل سر تر رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتش و چی د هوشارتیا سیاسی اداری او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتس ول کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداری کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خالتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپله ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خالتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به یې له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خالتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خالتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خالتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خالتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خالتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خالتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرافت باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاحت مې پتان می رڼا ګلری زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. رڼا زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړورې مېرمنې اړوند، نن ورځې یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړورې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسې یعنې په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دی چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنې میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنې د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بینزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړلې، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې دي نوشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډيري لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قلم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشی های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دوی د برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال، کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رهن رو دزرگی پا افغانستان تستنشوا خوز پرمی دخپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره پا پرانسه کی پاتشوا. هینی کلا چی رهن رو دزرگی پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو دا افغانستان دا بیرتا تک سخه وروس تا مرمن سپرمی زرگی پا دا حقی سر تک بو نکرل. حقی دخپل اولادونو و دخپل لونو سر یوزه پا پرانسه کی پاتسبر او خپل جون تا یه ادامه ور کرله. پا در لسه و ننیویم کال کی د رهنورو د زریاب د قوایت نورنس ناروغی لعمل از پجمی کابل تا ستنشوان. اینه کلی چی پا در لسه و ننیوی هجری شمسی کال کی رهنورو د زریاب قوایت نورنس ناروغی بندی اختست بله، یعنی دقا کما کرونا ناروغی چی و پا دقا ناروغی بندی دم ابتلاس بله. نو پا هقا وقت که مرمز پجمی زریاب دیت مجبور است بله ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رهنورو د زریاب د همدی ناروغی لعمل مرشوا، یعنی کلیسی ده هم دقیقه بیرت کابل ترستون سوال نو پامده وقت که رهن رو ده زریعه پا ده قویدنونس نراغی لعمل سخه مرشوا. نو درونه زکون که ده وزمان رستا سودنن وزیلوس هلمن دهیم چه تاسو یرسز دکلی و سیجی او پلیبانی بوسی ویست چه برمن سپاجمه زریعه پسو که سلوال شخصیت و کم دول خدمتون از مردگران حیوال افغانستان لپاره ترسر کرده. واسه هم دلوس و ده برها که استاسو ده کورنی دندی پر لور بنده رزو درونه زکون که استاسو ده چورو کورنی دنده دریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به هم دغه دریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سرنوشت کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه ځلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به یې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د آزادی میلمه
د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنئ، محمد یونس مومند څوک دی؟ چیرې زیږیدلی؟ لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نایه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درې بیا په زرغونه ابتدایي کې د رحتمه سیند په پریدا تم وروسته د احمدشاه بابا لیسې څخه یا د احمدشاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاریغه سویم. البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1960 کال کې پاریغه سویم. 1960 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سویم. او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا زما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، ورست بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړو چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمان عمر په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشی مومند دا زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږېدلی یم او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ بیولی دي او زحمتونه مو کښلي دي که زما ورونه وو او که زما مرحوم پلار وو الله پاک دې غرکې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکړم په دغه اوس چې تاسو وویلې دلته ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. تاسو ویلې چې د سویې امتحانونه مو ورکړي وو، د سویې امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سویې امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه ستاسو هغه د زده کړې سویه لوړه وه؟
دو شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړې مسؤل یاو، د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و زړه زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بیا د وی مشوره هغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و للم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کې شروع زما په درغنې ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې او یو ځای زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما هغه ورې شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې تم سم ته خموش پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یکن چې زما یو مدیرسه یو وخت ته د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامت خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وګرځي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خونځ کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د قوت چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې البته موږ کور وو د فضل کندری شون دي په داسې یو وخت کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شون دي وخت کې چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود.
بله، تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته تکال کې جنگ شو چې زموږ د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پیښور ته پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره نشون دا جنګونه هلته ډیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کلیک یې خپل نه خپل مکرې شي پیښ نشي نو به زه په کندهار پرلم
بیا څنګه وشو چې
بل درا تر زما زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چیر په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا مې ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا مې زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کنکور کې خصوصی متحلی اولادون لری
دکتر طلب هم ضلع شکر تی اولادون است اته دامن لرم او تقریبا پنځه لورګان ان شاء الله
کا ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته دا سپی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل ته وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دي چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی ده درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دي هغه تقریبا دا اوسم دریسه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کته دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي حد کې ژوند دي نو راګان کې دي که در پم چې موږ راګان ما تر زمون هم سماتي عزت کې او زما زمون تر ما د خپل ورونه عزت کې نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دي
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې د کندهار د سوداګری خونه کې موکار پیل ک لږ وخت رئیس کز اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به سره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت میوې فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه شي په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي کوزما بل ورو چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور وایي
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي تور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترنجنوبیا یا او مرکزی اسیا څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 10000 کانټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ ترانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کانټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کاروخته او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او تلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی رسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي زه جناب ساتي ساز ما ملګری دي موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو. هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نورو د مومند ګروپ ته کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو پیدا غوښ په کونار کې زلزلہ وسوره. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته تطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دکچ کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د لا اوسپنې به وګړي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو سو کنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی موږ ته د سیخ په باندې راتللی په $1200 یا $1400 چې دا کار په تیرو 4 کال کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا باندې سو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي پورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو بهپري خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی موږ دې ته هم پېښلار ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات چې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور صادرات صادرات موږ وکولای شو چې 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی مر علاوه چې د جهانیانو څخه مګل ده د کوکنار او د بجیس په باره کې د اوسو پر د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی ده؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ډېر مهمه جناب نوري صاحب محترم، چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده، ولې بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنې مینی اکسچینج فور ول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان توس اوس په اړه څه د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګوري یو چا په پای کې تلویر درته لږ دلو دی او د تمیشه توس او کول دي تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورته له اوس هغه چې ګولې اوسنی شرایط کې د فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په دادات وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه، په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بې اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه شته چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې به اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کړي او کوشش کوي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې ورسره تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله، موږ ته تصور وکړي خلک رااله، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره. دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب پیدا ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدایخ کی روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریات میشه، یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی، یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشش په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا چې خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
په یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوې ده. بله، سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کاله د مخه د کندهار ته ستلم، نو زه تقریبا 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کول سي چې ډېر پیغامه تقریبا 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړ رسیدل شي. دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې چې ماځونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي، خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید ټرین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ سي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي، ارزو مو دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې سي، څو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پرمخ لاړ سي. چون د افغانستان خلک 23 کاله جنگ تیر کړی دی، موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سړک کې کتاب باید په ښه ډول جوړ سي، خلک باید هلته تفریح لپاره لاړ سي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای سي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوښښ ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار کرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې خپله مشوره ورکو د خصوصي تور په افغان موږ ملي مشورې ورکو،
خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي، کړه شو دا د ښځو ونډې ته په تېره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي، د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خویندې اختلاج دوی ته عزت ورپه نصیب کې، هغه د غلوی په ظلم نصب دي، په مالداري بوخت دي، په مرغداري بوخت دي، په ټولو شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټوله زموږ خویندې کوي. او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو وګورئ ټوله کاروبار باندې چون د نبی علیه الصلاة والسلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و. یو تجارت او نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده، او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو تنه په غالوي کې مصرف دي، اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا په ټوله بازار ته دا د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي، او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښې دي. دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي، او په ټوله شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته هلته خدمات وړاندې کوي، او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله، لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 30 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان را نسل ته سرمایه ګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو، او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک په موږ ته یا روسیې را جوړوي، یا به امریکا را جوړوي، یا به خارجان را جوړوي. دا په خپله د افغانانو نوښتو، او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی، یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو، او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدا مې سره شریک کړه، او وروسته درغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي، او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډېر نوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی، او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو، او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارد پاپولیشن، او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن، جمع چین جمع روسیه. دا موږ کولای شو چې وې موږ لرو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو نسی کتلای چې یو ټوک یو ماته یو زه تجیم او غواړم نو زه به تاسو نه کوم چې زه به دای پر ځان سم که زه محرک نسم او لاړ نسم تپو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولی نو زه به خپل ځان څنګه تر یو ځای پر رسوم. دا مهمه خبره دا ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا دپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغواړي چې د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپلې د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمداري وکړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو ښه بستر ورته هوار.
محمد صاحب، تاسو دغه تجربو ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لرئ، یو چاته چې غواړي نوي سوداګري پیل کړي څه سپارښتنه کوئ؟
سپارښتنه دا شته، د زه فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوي سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اوله جنه باید مستحکمه کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپلې مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا ویل دي. کده انشاء الله رښتیا ویل، زه فکر کوم د دې یو مشهوره چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه، برجستون ټیرو نه یو ډیر ښه ټیرو نه دی په دنیا کې. ډیر فابریکې د برجستون ټیرو چې څو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټوکه هغه ته وایي سلسل کانچنر رزل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي. او بل هیڅوک دی پر دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې ریډو ته هغه پر ریډي باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واقعدا ولري هیڅوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. یاس نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به دا شرکت دا څنګه صحه شرکت جوړو شاغه